دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زپام امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویانده ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول پام وکړې د خبرونو سر ټکو ته. د اورګزو خبريالان او سیاستوالان تور پورې کوي چې پوزي په خبريالۍ او فعالیتونو باندې بندیز لګولې دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وايي طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې د وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی دی، او د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د دندې لپاره نومولی دی. تفصیل: د اورګزو قبایلي سیمې یو شمېر خبریالانو او سیاستوالانو په پوسټور پورې کړي چې فعالیتونو ته نه پرېږدي. په سیمه کې د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی پرون شپه مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. هغه وویل:
مونږ فورسز کوم ایس پی آر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه هغه مونږ نه وکړو. د خلکو مسایل دي، چا به سړک رنګي، چا به کور رنګي، صاحب احتجاج بکی، ساتا بس تکلیفات رسیدلی، هغه مونږ مخکې کوو. هغه ویل چې نه، دلته کې زناست هم دلته کې مسالې هم زه کوم، ترقیتی درونه هم زه کوم، د چې مسالې وي زم حل کوم. تاسو پریس ولا دې ته ضرورت نشته.
د سیمې سیاستوالان، فعالان او ځوانان هم وایي چې جلسې او نورې هلې ځلې هم تر بندیز لاندې راوستل شوې دي، خو د سیمې پولیټیکل انتظامیه د دغه خبر نه لا علمي خای وایي چې پاړه معلومات نه لري. پوسلا د دغه تورونو په جواب کې سندې ویلي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر او ټاکل شو. د سینټ سیکرټریټ پرون په بیان کې ویل چې د اپوزیشن ګوندونو سلور دیش غړو ملاتړ سره شری رحمان د اپوزیشن مشر او ټاکل شو. پاکستان پیپلز ګوند د مارچ په 14 هغه په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر لپاره ونوموله. د هغې مقابل د پاکستان تحریک انصاف اعظم سواتی و چې د 14 غړو ملاتړ یې ترلاسه کړ. دا د پاکستان په سینټ کې لومړی ځل دی چې د اپوزیشن ګوندونو مشري به یوه خزینه غړې کوي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت پریډ کیږي، او ماخام به د بشري حقوقو د مبارزې آسمې جهانگیر او د کیوبا په هوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزه ورکول کیږي. د پاکستان دولتي ریډیو وای د پریډ ځانګړي میلمه د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سیریسینا دی چې دا مهال د پاکستان په سفر دی. د مارچ 23 په مناسبت په پریډ کې د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او د درې واړو ځواکونو د مشرانو په شمول چارواکي او ولسي وګړي ګډون کوي. دولتی ریډیو وای چې نن ماخام به ولسمشر ممنون حسین یو سلویختو پاکستانی او بارنو وګړو ته ملکی جایزې یا انعامونه ورکوي. د خیبر پختونخوا د خوړو د حفاظت او د حلال خوراک ادارې د بیلابیلو خوراکي شیانو په خرڅلاو پابندي لګولې ده. د فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي مشر محمود ریاض دا خبره د زیارت پورس په پیښور کې د یوې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي وویل د ډاکټرانو او ماهرینو د مشورو په رڼا کې د هغو سیزونو په خرڅلاو د بندیز فیصله کړې ده چې د انسان د صحت لپاره ښه نه دي. دغه ګام به د اوو ډیویژنونو په ضلعو کې عملي کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سول انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو او بریدونو زیاتوالی ښایي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
حنیف اتمر زیاته کړه چې کابل د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار اخلي. اتمر د امریکا په درې ورځني سفر کې له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره ویني. په افغانستان کې د بارنو ځواکونو امریکایي مشر وایي افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو د هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د بارنو جنگیالو د ګمارلو صلاحیت زیانمن کړی دی. د نیټو لخوا په پرونی بیان کې د جنرل جان نیکلسن لخوا ویل شوی چې ګډو ځواکونو پرون په جوزجان ولایت کې د شپنې او عملیاتو پر مهال اسلامي دولت ډلې ته سخت زیان رسولې دی. بیان وایي تر دې مخکې د روانې میاشتې په 14 ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دوه قومندانان عمر او ابو سمیا وجلی دی. جنرل نیکلسن ویلی چې په جنوري کې افغان ځواکونو د اسلامي دولت ډلې او مشر خطاب کانی ویلو چې د ډلې ته بارني وسلوال ورجذبول. نوموړي زیاتوي چې په اسلامي دولت ډله کې زیاتره وسلوال د پاکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ او خواوشه 10% د نړۍ لزینو نورو برخو څخه دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار چارج مکماستر پر ځای جان بولټن د دغه دندې لپاره منتخب کړی دی. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر پاتې شوی دی چې وړاندې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت استعمال حمایت خودلې دی. د مارچ په 28مه ولسمشر ټرمپ خپل ټویټر پاڼه ویل چې مکماستر خپل کار ډیره په ښه توګه ترسره کړی دی او تل به یو ملګری وي. نوموړي ویل چې بولټن به خپل کار د اپریل په 9مه پیل کړي. د ټرمپ له جنرل مکماستر سره په دې خبره اختلاف مخې ته راغلو کله چې تیرونه د ولسمشر لخوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې د لرې کولو پس مکماستر دا خبره وکړه چې له انتظامی به وځي. د اروپای ټولنې مشران وویل چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر اغوښتو اتفاق کړی او ښایي نور ګامونه هم پورته کړي. دوی وویل چې دا فیصله یې پس له هغې کړې ده چې دې نتیجې ته ورسېدل چې زیات امکان دی ګواکې په انګلستان کې پخواني روسي جاسوس ته په زهر ورکولو کې روس لاس لري. دغو مشرانو په برسلز کې نن سهار وختي د یوې سرمشریزې پس وویل چې اروپایي ټولنه او د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه تر هغې پس نورو جوابي ګامونو باندې غور کوي چې د برطانیې وزیر اعظم ټریسا می د سرګی سکریپل او د هغه د لور یولیا خلاف د نو کیمیاوي موادو د کارولو خلاف په یووالي خودلو غوږ کړو. د هالند وزیر اعظم مارک روټوویل چې په ماسکو کې د اروپایي ټولنې سفیر مارکس اډرر به د یوې میاشتې لپاره د سلا مشورې او له برطانیې سره د یووالي خودلو لپاره راوغواړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د اورکزیو یو شمیر خبریالان، سیاستوالان او فعالان وایي ځایي پوځي چارواکو له خبریالۍ، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي. انتظامیه دا تور ناسم بولي. پاکستان تر مشورو وروسته خپل سفیر بیرته هند ته لیږدولی دی. د پیپلز ګوند شریف رحمان د سینټ اپوزیشن مشر منتخب شوی. ځینې شنونکي د سینټ انتخاباتو د دې مشر او اپوزیشن مشرې ټاکل مختلف سیاست بولي.
په پاکستانی سیاست کې یو نوې لارا کولاو کړي دا نوې قسمه سیاست دی.
د مصر د الازهر پوهنتون مشر مفتي ویلي یوازې ریاست یا دولت جهاد اعلانولی شي. په پاکستان او افغانستان کې د ځینو ډلو لخوا دا ډول اعلانونه څه شرعي حیثیت لري؟
دا د تمرد، بغاوت او د سرکشۍ یوه نښه ده او شرعاً د هغې هیڅ حیثیت نشته دی.
په هارن باچا هنری ګړې کې مول سندرغاړي اسحاق خان سره بانډار کړی دی. د مشال رادیو سره وسی. مړی موضوع ته ورزو. په اورګزو کې یو شمیر خبریالان، سیاستوالان او ځوانان تور پورې کوي چې پوځي چارواکو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. د اورګزو د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی بیګام مشال راډیو ته ویل پوځ ته یې ویلي چې له امنیتي مسالو سره د تړلو موضوعاتو خبریالي به نه کوي، خو بیا هم ورته د کار اجازه نه ورکوي. فعالان او سیاستوالان هم وایي چې پر لویو جلسو او نورو فعالیتونو یې بندیز لګول شوی، خو د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي په دې اړه نه معلومات لري نه ورته چا شکایت کړی دی. موږ له پوځي چارواکو سره هم د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تفسیر اسرارالم مومند راکوي.
په اورګدو ایجنسۍ کې خبریالان، سیاستوالان او ځوانان وایي چې پر دوی بندیزونه دي او په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ نشي وتلی. د اورګدو ایجنسۍ د پریس کلب مشر صلاح الدین اورګزی وایي چې دوی په خپله سیمه کې د امنیت په ګډون نورو مسلو باندې رپورټینګ نشي کولی، ځکه چې ځایي پوځي چارواکو یې پر کار بندیز لګولی.
مور سره مخامخ خبرې وکړي ګوره مونږ فورسز کوم اسپیر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه هغه مونږ نه وکړو. خو مونږ د خلکو مسایل دي، چا به سړک رنګوي، چا به کور رنګوي،
په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نیټورک اورګزی ایجنسۍ ته د خبریالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټینګ بندیز په سختو ټکو کې غندلې. د دې سازمان مشر اقبال خټک د زیارت پرځو مشال اډو تویل چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. نوموړی وایي دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی.
دغه ګام مخال کې د پاکستان د قانونو د آئین او د بشري حقوقو په ضد دی. موږ غوښتنه کړې ده په دغه بیان کې د حکومت نه چې دغه په ژورنالیستانو چې کوم پابندي لګېدلې ده دغې سیمې ته د تګو یا دغې سیمې په حوالې سره رپورټینګ دغه پابندي دې زر نظر کې ختمه کړی شي، ولې چې د خلکو حق دی چې هغې ځان د معلومات ترلاسه کړي او د میډیا هم دا کار دی چې خلکو ته معلومات ورسوي. د معلوماتو په غیر موجودګۍ کې د دغې سیمې خلکو ته به تکلیف وي او نقصان رسېدلو خطر ده.
همدارنګه څرګندونې په اورګزو ایجنسۍ کې مدني فعال حضرت حلیم هم کوي. نوموړی وایي اورګزو ته ستنه شوي کډوال دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د رسنیو د نشتوالي له کبله د چارواکو او نورو غیر دولتي مرستندویه ادارو ته د دوی غږ نه رسي.
کمپیوټر دی هغه ته سکیورټی فورسز سره مسئله یا چې فورس باندې څه مسئله وي، نو داسې اوازونه د متاثرینو ولا د خلکو ولا هغه به د میډیا راوچتولو قسمتي سره چې په اورګزې ایجنسي په میډیا باندې پابندي لګېدلې شوې ده او دا د میډیا باندې پابندي نه ده. دا هلته چې کوم غریب عوام دی د هغو خلکو آواز د بول دی.
د اورګزو ایجنسۍ پریس کلب مشر صلاح الدین وای د دوی نه علاوه چې کوم سیاستوالان دي هغوی اهم نشي کولای چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. د په خبره تر دې پورې چې په کرکټ بندیز لګول شوی او سیاستوالانو ته ویل شوی چې ټورنمنټونه به نه جوړوي، او دوی ته دا اهم ویل کیږي چې تاسو ولې د خپلې مشهورتیا لپاره د هر څه کوئ او پر فیسبوک تصویران ولی اچوي. خو د پاکستان تحریک انصاف په اورګزو ایجنسی صدر ګل محمد بیا وایي چې چارواکو لخوا د دوی په جلسو او ټورنمنټونو جوړولو ځکه بندیز دی چې حسینه څوک د ګڼې ګوڼې په ځای کې چاودنه وکړي.
بیا هغه څوک لمته لیکره بل او شد دوی طرف نه تیارت وکړه، خو بیا ما ته وویل چې نه لږ صبر په وکړه. اوجه جو داخله چره د څه خبرې مطلب هغه څه خو ادارې دی هغه رپورټ راځي کنه چې کسان مثلا دغه مشتری څنګه چني چت نقصان ورسي، نو هغه په وجه سره او بل دوی طرف نه می چې هغه کیدرنګ وایټ کو بس د کوم سیاسي خلک دی دا وړو تور کې کیدرنګونه چکم دي کنه دا کو.
خود اورګزو ایجنسی د پولیټیکل نظامی او چارواکي حسین شاه بیا د زیارت پرځ او مشال ډوتول چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته. نو موږ زیاتوي چې دې لړکی ورته نو کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړي.
د اسرار العالم مومند رپورت موریده. پاکستان ویلي پر مهمو موضوعاتو تر خبرو او مشورو وروسته خپل سفیر بیرته نوی دلی ته لیږدولی دی. اسلام آباد تیر اونۍ پر هند تور پورې کړی و چې هلته یې ډیپلوماټان ځورول کیږي او د همدې له کبله یې خپل سفیر له هغه هیواده ورغوښتی و. نوی دلی هم پر پاکستان ورته تور پورې کړی و. سلطان سرور معلومات راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون د اونیزې خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې د هند دا تورونه سم نه دي چې په اسلام آباد کې سفارتي عمله تنګوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د نړیوالې ټولنې یو ذمهوار غړی دی او پوره کوشش کوي چې د سفارتکارانو امنیت یقیني کړي. پاکستان هم تیره اونۍ پر هند تور لګولی و چې په نوې ډیلی کې د دې هیواد سفارتي عمله تنګوي او په دې تړاو یې خپل های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته وربللی وو. خو ډاکټر فیصل وویل چې سهیل محمود د ځینو مهمو خبرو چې پکې د سفارتکارانو د ځورولو موضوع هم ده د بحث کولو وروسته نوی ډیلی ته ستون شي. پاکستان پر هند د سفارتکارانو د تنګولو تور لګوي او هند بیا پر اسلام آباد تور لګوي چې په پاکستان کې سفارتي عمله ځورول کیږي. د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی جنرال ریټایر طلعت مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د سفارتکارانو په تنګولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه خراب تعلقات نور هم کړکیچن کېدلی شي.
له دې سره حالات نور هم خرابېږي، دا هیڅ ګټه نه رسوي. زما په فکر چې کوم سنجیده او بالغ نظر هیوادونه وي هغوی دغسې کارونه نه کوي. زموږ او د هند ترمنځ ډېر ژور اختلافات دي، خو د دې لپاره یو طریقه کار وي او زه تمه کوم چې دا هغه طریقې مطابق به د اختلافاتو د ختمولو کوشش وکړي او که چیرته حل کیږي نه نو بیا د کوشش وکړي چې په مستقبل کې داسې کارونه لږ تر لږ وي او حالات نور نه خرابوي.
اونیز خبری غونډې ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل دا هم وویل چې اسلام آباد تیار دی چې ټولې شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهیلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
مشال راډیو ته وګیاس د پیپلز ګوند سینیټر شهری رحمان پر رسمي ډول د پاکستان د سینیټ اپوزیشن مشر ټاکل شوی. دا لومړی ځل دی چې یوه ښځه د پاکستانی سینیټ د اپوزیشن مشر شوی. نوموړی د پیپلز ګوند د مشرانو او په سینیټ کې د بلوچستان او قبایلي سیمو د غړو او ګوندونو مننه کړې. تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د پاکستان د سینیټ د مشر صادق سنجرانی په امر د سینیټ سیکرټریټ پرون یو اعلامیه خپره کړه چې پکې وویل سو شیری رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شوی ده. پیپلز پارټي نوموړی د مارچ پر 14 د اپوزیشن د مشر په توګه نومولې وه. که څه هم پیپلز پارټي په سینیټ کې 40 غړي لري خو د مختلفو ګوندونو 14 غړو یې د هغې حمایت کړی دی. تر رسمی اعلامی وروسته شیری رحمان پر خپل ټویټر پاڼه د خپل ګوند د مشرانو بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری مننه کړې ده. نوموړی د بلوچستان او فاټا د سینیټرانو د عمومي نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې د غړو هم مننه کړې چې د دې په ټاکنه کې ورسره مرسته کړې ده. د دې په مقابله کې تحریک انصاف اعظم خان سواتی نومولی و چې هغه ته د 19 غړیو حمایت ترلاسه شو. شیری رحمان په داسې حال کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې تحریک انصاف پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو په ګډه د سینیټ مشر او مرستیال مشر ټاکلی وو او اکثریتي ګوند واکمن مسلم لیگ نواز ډلې ته یې ماتې ورکړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید د شیری رحمان ټاکنه یو دلچسپ خبره او د پاکستان په سیاست کې یو نوی رجحان غني.
په پاکستانی سیاست کې یو نوی لارا کولاو کړي دا نوی قسمه سیاست دی چې سړی ځان اپوزیشن هم غني دا اپوزیشن ځان تم لیډر هم پوسټ هم واغست. سینیټ الیکشن کې دل نو هغه وخت کې هم تاسو د سینیټ چیرمن پوسټ هم واغست د ډیپټي چیرمن پوسټ هم واغست. دا خو جی باغونته سیاست شو. حالانکه ټیکنیکلی چیرمن صادق سنجرانی چې دی هغه خو د پیپلز پارټۍ نه دی آزاد امیدوار ځان غني خو هغه ته د پیپلز پارټۍ حمایت خو حاصل او هغه بغیر هغه نشو جوړېدل. نو دا یو ډېر خطرناک نوی پاکستانی سیاست زما په خیال یو ټایم ناغسته دی.
شیری رحمان د مشهوري انګریزي ژبي مجلې هیرالد پخواني مشر وه خو وروسته یې په پیپلز پارټۍ کې ګډون وکړ او دا بېنظیر بټو له نږدې ملګرو څخه وه. هغه دوه ځله د قومي اسمبلۍ غړې د پاکستان د اطلاعاتو پخواني وزیره او په واشنگټن کې د پاکستان پخواني سفیر پاتې شوی ده.
بوروال کاکړ نمو رپورت اوریده. د می پر 9 په پاکستان کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو موده پای ته رسی او تر راتلونکو پارلماني انتخاباتو پورې به لنډمهالي حکومتونه جوړیږي خو د نگران یا لنډمهاله حکومتونو په اړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ملیحه امیرزاده دا موضوع څېړلې.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند لخوا د مسلم لیگ نون په ضد د اتحاد جوړولو وروسته د نگران حکومتونو لپاره به له دغه ګوند سره مشاورت نه کوي. نواز شریف دا هم وویل چې پارلمان باید د نگران حکومتونو له جوړېدو وړاندې یو داسې تګلاره وټاکي چې نگران حکومتونه له خپلو اختیاراتو تجاوز ونه کړي.
دا نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یا نگران اعلی وزیر څه قسمه اختیارات پکار دي؟ نگران حکومت له د خپلو اختیارونو د دایرې نه بهر وتل نه دي پکار. د دې لپاره که یو تګلاره جوړیږي نو زموږ ګوند به پوره ملاتړ کوي.
د نواز شریف دا خبره وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلي چې د سپریم کورټ مشر قاضي دی په پاکستان کې عدالتي مارشل لا ولګوي او د پوز د کنټرول لاندې دی په هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه بیا د زیارت په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ګوند به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د نگران وزیر اعظم لپاره خپل کردار لوبوي.
زه له نواز شریف سره ولې خبره وکړم؟ له نواز شریف یا د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره زما د خبرو سره جواز نه جوړیږي، ځکه چې د مسلم لیگ نون له اړخه د غي وزیر اعظم په ایوان کې موجود دی او زه د پیپلز ګوند له اړخه د مخالفو ګوندونو د مشر په حیث موجود یم. نو زه به خپل ګوند سره مشاورت کوم چې اوسم کوم د نواز شریف یا شهباز شریف سره د خپل وزیر اعظم مشاورت وکړي. دا د غي خپل مرزي ده.
د شیخ رشید د عدالتی مارشل لا د بیان د پوښتنې په جواب کې خورشید شاه ویل د نگران حکومت لپاره د مارشل لا ټکی کارول غیر آئینی دی.
دا خبر هغه څوک کولی شي چې له مارشل لا سره مینه لري او د پوزی حکومت په یو دور کې لاغي سره پاتې شوی وي. د مارشل لا ټکی کارول غیر آئینی دی. په آئین کې د نگران حکومت جوړولو طریقه کار په واضح ډول موجود دی.
د موجوده حکومت مودا د مئی میاشت په پای کې سر ته رسیږي او د آئین تر مخه د نوو پارلماني انتخاباتو لپاره به نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. په تیرو وختونو کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې روایت موجود دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي هیواد یې د چین پاکستان اقتصادي لار په ګډون له منځنۍ آسیا سره هم دوه کاروباري او تجارتي لارې جوړوي چې د ټولې سیمې پر اقتصاد به مثبت اغیز ولري. نوموړي پرون خبریالانو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار پوځي پروژه نه ده او هدف یې یوازې اقتصادي پرمختیا او د هیوادونو تړل دي. تفصیل داود خټک راکوي.
د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولې منطقې د هیوادونو د ګټې منصوبه ده او د چین سره یې د سی پیک تر څنګ د منځني آسیا لپاره د اقتصادي راهداریانو دوه نورې منصوبې هم په پام کې نیولې دي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د راهداریو او اقتصادي همکاریو په اړه د یو دستوري رستو له خبریالانو سره په خبرو کې احسان اقبال وویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د اقتصادي ګټو یو پروژه ده.
دا یو فوزی منصوبه نه ده، دا په منطقه کې د خوشحالۍ راوستو یو منصوبه ده. د دې د پس منظر تر شا دا سوچ دی چې موږ جنوبي ایشیا، چین او منځنۍ ایشیا سره چې پاکستان د دغه هیوادونو په منځ کې دي د درې واړو سیمو سره پاکستان ونخلو. دې سره به نه یوازې د دریو عربو آبادۍ لپاره یو مارکیټ پیدا شي، بلکې د بیرونی هیوادونو لپاره به هم د سرمایه کاری او نور موقع پیدا شي.
احسان اقبال زیاته کړه چې پاکستان د منځنۍ آسیا لپاره هم دوه نورې د اقتصادي راهداري منصوبې په پام کې نیولې دي.
پاکستان نه یوازې د چین بلکې د مرکزی آسیا سره هم د راهداري دوه سړکونه جوړوي. یو با د کابل په لار تاجکستان او بل د گوادر، کوټه او هرات له لارې ترکمنستان ته ځي.
یا د دې وی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا یو شمیر ګوندونه او تنظیمونه اندېښنې لري او وایي چې زیاتره ګټه یې پنجاب ته رسیږي، خو بلخوا وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
ورسره از مکټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي. الته په ویب سټ کې او په فیسبوک کې او په ټویټر کې موږ ویډیوګان هم در سره شریکو. د خیبر پختونخوا د خوړو د حفاظت او حلال خوړو ادارې کار پیل کړی او دا تو خوراکي شیانو پر خرڅلاوي بندیز لګولې دي. د دې ادارې مشر محمود ریاض تیر ماښام مشال رادیو ته ویل ضلع چارواکو ته امر کړی چې د غیر صحي او ملاوټي خوړو د خرڅلاو مخه ونیسي. اوس مهال په اتو ضلعو کې د دې ادارې دفترونه پرانیستل شوي. ګلایاس تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندي ساتلو او حلال فوډ محکمې مشر ریاض محمود مشال اړو ته ویلي چې د حق خلکو او دکانونو پر ضد به کاروایی کوي چې میلاوټي خوراکونه خرڅوي. نوموړی وایي چې په دې لړ کې په ځینې خوراکي شیزونو بندیز هم لګولی دی. د زیاته کړه
ګوره چې موږ په مختلف آیټمونو باندې پابندي لګولې ده، د تعداد تقریبا 8 دی. په دې کې چې کوم ضروري شیزونه دي هغه دا دي چې په سکول کې کوم چپس کاربونیټډ ډرنکس خرڅېږي په دې کې به دننه پابندي وي. موږ خپل ټیمونو ته په ډسټرکټس کې ډیویژنل هډکوارټر انفورسمنٹ فوری طور بنے شروع کی. پدین علاوہ چکم پاپڑ دے یا دا چپس دی یا چھالیا دے پدے بنے ہم دننا پابندی والا گولا اور انشاءاللہ پدے بنے ما ہم انفورسمنٹ دننا شروع شی.
بلخوا دا یاد محکمی یوبل چارواکی ڈاکٹر عبدالستار شاہ وائی چی دا دی محکمی مقصد ملاویٹی خوراک مخنیوے او خلکو تا میاری خوراک ورکول دی. دا ویل چی محکمی پا وہ ضلعوں کی کار کوی او ڈیر زربا دا صوبی نور برخو کی ہم کار شروع کری. دا زیادہ کلا
سر جی 7 ڈویژنل ہیڈکوارٹر چی دی اگر کی جمع سر جی دی خان دے بانو کوہاٹ پشاور سوات مردان اور ایبٹ آباد دلتا جی شروع کی مونگ ایدے ماڈل کار کو اور انشاءاللہ لذی دا ماڈل دغا چی انشاءاللہ شی دندیر رو سبا مونگ انشاءاللہ پورا صوبے کی خواری گو انشاءاللہ لذی جی چی دا خوڑیر غٹا مسالہ دا زمونگ دے صوبے ہم اور زمونگ دے ٹولو زمونگ دے قوم زمونگ دے معشومانو نو مونگا ڈائریکٹ چیرے سنگا چی نوٹیفکیشن راگ لے نو مونگ بس گاڑی واغا سل اوت لو کمیو غٹی غٹی مسالی وی لکا پائیو بنیادی ضرورت پائیو والا چی دیا ہو میں نے قانونی کاروائی اکڑا
د دوی په خبره ملاوټ کوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او دغه عناصر لپاره معافي نشته. د چارواکو په خبره ملاوټي خوراکي شیان خرڅونکو باندې د 25,000 جرمانې ترڅنګ نورې سختې سزاګانې هم شامل دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم د سغدریزه او ترهګری پر ضد د پاکستان د اسلامی نظریاتی کونسل خبره کړې بیانیه ستایلې ده. ډاکټر شوقی ابراهیم ویلی یوازې دولت یا ریاست جهاد اعلانولی شي او پر یوه انسان د کفر د فتوا لګولو واک یوازې عدالت لرلی شي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په دې اړه ولې یوه خوله نه دي؟ موریوال کاکړ یې ځواب راکوي.
د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم ډاکټر شوقی ابراهیم ویلی چې د جهاد اعلانولو او پر یو چا د کفر فتوا ورکولو واک یوازې له ریاست او عدالت سره دی. ډاکټر شوقی ابراهیم دا خبره د چهارشنبه په ورځ د سختدریزی او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبرې کړې بیانې د ستایلو او ملاتړ پر مهال کړې ده. نوموړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړ شوی پیغام پاکستان کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د داعش غوندې ډلې د اسلام له اصل پیغام څخه بېلارې شوې دي. په دې کانفرنس کې پر دې بحث وی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو له لارې د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانیې خپرولو لپاره عملي کار کېدای سي. د مذهبي چارو پوه مفتی ذاکر الله ذاکری وایي د مصر د مفتی اعظم خبره بالکل د قرآن او حدیث عین مطابق ده.
باید امام د مسلمانانو معلومی او د مسلمانانو امام او امیر او مشر او حاکم اغا او قاضی قضات دوی قاضیان او د سیمه مشهور علما چې په اسلامي فقه او د مسلمانانو په امور باندې مهارت لري اغا باید د دې خبرې اعلان وکړي. کچیرته دوی اعلان ونکړي او شخصي افراد او ډلې اعلان وکړي دا د تمرد بغاوت او د سرکشۍ یو نښه ده او شرعاً دا هغې هیڅ حیثیت نشته دی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانیې لپاره خپل منځي سفرونه او سلا مشورې کړې دي، خو بیا هم د دواړو غاړو علما په مجبوعي توګه په یوه خوله نه دي. مفتی ذاکر الله ذاکری د دې خبرې لامل داسې بیانوي.
د پاکستان عالم چې دی هغه مکمل د حکومت په لاس کې دی او د حکومت په لارښوونه باندې کار کوي. هغوی چې دی یو اداره موجوده ده، هغه اداره دغه خلک سوق کوي هغه خبرو ته چې په کومو خبرو کې د هغوی ملي ګټې خوندي. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې کومه یوه اداره نشته دی چې علماو ته د وخت د اهمیت په باره کې د دغه وخت د مسایلو د اهمیت په باره کې خبرو کې او د دوی دغه ذهن خلاص کړي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمان په افغانستان، کشمیر او ځینو نورو هیوادونو او سیمو کې د مذهب پر اساس روانې جګړې روا بولي، خو ځینې یې بیا ردوي او وایي چې دا وسلوالې ډلې پر داسې لار روانې دي چې د دوی په وینا په اسلام کې اجازت نشته.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
سپوږغک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې د سهار لس بجې شوې. له ملیحه میرزاده څخه د دې مهال د خبرونو لنډیز اورو.
د اورګزو قبایلي سیمې یو شمېر خبریالانو او سیاستوالانو په پوسټور پورې کړي چې فعالیتونو ته نه پرېږدي. په سیمه کې د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی پرون شپه مشال ریډیو ته دا خبر راکړه، خو د سیمې پولیټیکل انتظامیه دغه خبر نه لایلمي خایي او پوسټ لاندې دغه تورونو په جواب کې سندې ویلي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر او ټاکل شو. د سینټ سیکرټریټ پرون په بیان کې ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د سلور دیش شغړو ملاتړ سره شری رحمان د اپوزیشن مشر او ټاکل شو. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت پریډ کیږي او ماخام به د بشري حقوقو د مبارزې آسمې جانګیر او د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزه ورکول کیږي. د پریډ ځانګړي میلمه د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سیریسینا دی چې د مال د پاکستان په سفر دی. د خیبر پختونخوا د خوړو د حفاظت او د حلال خوراک ادارې د بیلابیلو خوراکي شیانو په خرڅلاو پابندي لګولې ده. د ادارې مشر پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې په وخت د هغو سیزونو په خرڅلاو د بندیز فیصله کړی ده چې د انسان د صحت لپاره ښه نه دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړي. حنیف اتمر پرون په واشنگتن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو او بریدونو زیاتوالی ښایي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر ماستر پر ځای جان بولټن د دغه دندې لپاره منتخب کړی دی. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر پاتې شوی دی چې وړاندې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت استعمال حمایت ښودلې دی. او د اروپایي ټولنې مشرانو ویل چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر اغوښتو اتفاق کړی او ښایي نور ګامونه هم پورته کړي. دوی ویل چې دا فیصله یې په ساغې کړي چې د نتیجې ته ورسېدل چې زیات امکان دی ګواکې په انګلستان کې پخواني روسي جاسوس ته په زهر ورکولو کې روس لاس لري. روس له دغو تورونو انکار کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویان د ملیحه میرزاده اوس مخ شوی دی. د اونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړۍ خپرونه تاسې هر اونۍ د زیارت یا د پنځمې پر ورځ د پېښور پر وخت پر څلورو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه اوري. په دې کې بیلابیل هنرمندان د خپلو پنځونو او هنر په اړه خبرې کوي، د خپل ژوند په اړه خبرې کوي. تاسو هم په دې خپرونه کې برخه اخلئ او د جمعې پر ورځ باندې درته دا خپرونه په لومړي ځل په تکراری توګه در خپرو. پرون په خپرونه کې د مشال راډیو همکار او سندرغاړی اسحاق خان را سره و. هارون باچا نو خپرونه ما جوړه کړې وه. راځئ چې د اسحاق خان سندرې او د فن په اړه باندې معلومات په دې خپرونه کې واورو. په هارون باچا هنري غړې کې مو زپامیر ساحل هر کله کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره خپل همکار او سندرغاړی اسحاق خان ملمدې. نو موږ په 2015 زیږیز کال کې لومړی ویډیوئي سندر خبره کړه چې د یې نه یوازې د هنر نړۍ ته معرفي کړ بلکې مشهور یې هم کړ. اسحاق خان د افغانستان په ننګرهار کې زیږیدلی او بیا یې د ژوند زیاتره برخه په پېښور کې تیره کړې. له شاوخوا نهو کلونو راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي چې له کبله یې هنري هلې ځلې هم د پخوا پرتله کمې شوې دي. البته اوس هم کله ناکله نوې سندرې جوړوي او ویډیوګانې یې خپروي. د کومې نوې سندرې تیاری اوسمهال په دې اړه باندې به هم ورسره خبرې کوو. اسحاق خان په خیر.
څنګه یاست؟ خی یاست؟
سلامونه پامیر جان، زم په خپل وار سره خپل سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صحیح مننه ډیره زیاته. ما خو ذکر وکړ چې دا اول ویډیوي سندره په 2015 کې یاد دی په پای کې تقریبا شاوخوا خبره کړې و تاسو. هغه ویډیو چې هغه وخت مالی دلې و په ټلویزیونونو باندې هم خبرې ده، ورسره مې په سی ډی ګانو کې هم لیدلې و. یوه هغه ویډیو و، یوه ورسره بل هم ویډیو و، بل سندره هم و. او هغه انداز جلاو، د ویډیو انداز جلاو، یو قسم نه و. شاته یو د ډانس ګروپ هم پکې و چې نڅای کوله. دا فکر درته څنګه ذهن ته راغی؟
امی جان، داسې و چې دغه وخت په بدلونو او نوې چینلونه، نوې راډیوګانې هر څه مخې ته راغلي وو، او بل دغه زوړ سټایل ډیر زیات شوی و. او ما چې کتو الکان هڅې به کول چې نوې نوې سټایلونه وړاندې کړي، نو ما هم غوښتو چې سندره ده باید دی کې یو شوخي وي، یو داسې رنګ وي چې نوې رنګ ولري. لکه تاسو د کم سندره ذکر چې کوئ، دینه مخکې ما یو بل سندره جوړه کړې وه چې هغه کې ریپ استعمال شو، پښتو ساری جرمني ژبه کې ریپ و. که څه هم هغه وخت کې هغه لږ دومره داسې یعنی پروفیشنل رپر نه، خو بیا هم ما وې راځي او هڅه به کوو. نو دغه سینه و
هغه په ټلویزیون باندې خبره شوی و، هغه سټیج باندې
په سټیجونو ما کله چې پرفارمنس کوه هلته هم شوی و، خو زیاتره ټلویزیونونه نشه شوی و، افغانستان ټلویزیونونه نه، پاکستان ټلویزیونونه. نو ښه رسپانس و دغه، او بل دا خلکو ډېر دغه شاینه نوي شاینه خوښول په هغه وخت کې.
صحیح، دغه وخت چې و، دغه څو کلونه چې و، 2004-2005 په دې کې ډېر نوي سندرغاړي راغله او معرفي شو، ډېر مشهور هم شو، ډېر زیات سندرغاړي په هغه وخت کې راغله ستاسو په ګډون باندې. لکه کېدای شي په خواه هم سندرې ویلې، خو دا د ټلویزیون د وجې نه په پرده راښکاره شو. دا د ټکنالوژۍ کمال و چې یو دم دا خلک مشهور شو په هغه وخت کې. کنا په هر دور کې دغه سي 15 سندرغاړي یو نسل وروسته را پیدا کیږي.
دا ستاسو خبره داسې صحیح ده چې په هر نسل په هر دور کې نوي سندرغاړي پیدا کیږي، خو زه به دا وایم چې د ټکنالوژي په کې غټ لاس ته، او چې رښتیا خبرې په پاکستان کې خو یو چینل و حکومتي چې پی ټی وی نومېدو، او په افغانستان کې چینلونه نوي نوي پیدا کېدل چې دومره نومې نه لرل هغه وختونو کې. او په دغه وخت کې یو داسې چینل پیدا شو چې پښتنو ته آزاد لاره ورکړې وه چې راځئ تاسو څه کوئ راځئ. پی ټی وی چې و هغه به خپل پروډکشن کولو، لکه ویډیو به خپل جوړول، کاغه دغه یو زیته به ودرول، یو سیټ به جوړول، هغلته بس تاسو سندرې ریکارډ کېدل. نو دغه نوی چینل چې راغلو د یو ټی خیبر په نامه، دغه خلکو ته یو کلاو مټ ورکو چې تاسو څه کوئ. البته د چوکاټ په داخل کې لکه دا کم سندرې چې باید نشه شي داسې سندرې، نو دغه و چې بیا خلکو خپل ویډیوګانې خپل خوښه کول، نو هغه به خامخا بیا نشرېدل.
او هغې وخت کې دا ستاسو اوله ویډیو چې و، دا د پېښوري بنګړي راغلې وه، کنه د دې ورسره یو بله هم و، کور دې چیرته دی، هغه
میلمه دې شمه زه. دا د شاولي استاد یو ډېر پخوانی سندره وه،
چشمسی
یاداری په ترس کې ویل و. نو ما
یعنی دواړه ولسی فوک سندرې وي،
فوک سندرې وي. بلې،
نو راځي چې دا اوله واورو. صحیح، اوریدونکو دا واورئ. به اسحاق خان نه که تاسو پوښتنې لرئ، نو تاسو هم رابطه کولی شئ، په فیسبوک هم راته لیکلی
شئ. زړه دی وړلا په خوا پتو رسته، که پروا کوم خو زه به دې پروا کړم. څوک دې سلری پروا د تور نو چستر گی تو روی ما بملنگ کے لیلا دا پی خوری بنگی دی ماشا چستر گی تو روی ما بملنگ کے لیلا دا پی خوری بنگی دی ماشا لیلا دا پی خوری بنگی دی ماشا
توره تیاره ده دا توره شپه توره تیاره ده بنگړو ته شنګ ورکا چوت ته جنم بنگړو ته شنګ ورکا چوت ته جنم چې سترګي تور وې ما په ملنګ کې لیلا د پخوري بنگړي دې ماشا لیلا د پخوري بنگړي
مشال راډیو ته وګیاست او هارون باچا هنري غړې خبرونه ده یو کس را سره دی زموږ ملما اسحاق خان څخه څه پوښتنه لري ګوروي ستړي مشه صاحب ستړي مشه زما غږ درځي تاسو ته صاحب
الو
سلامونه صاحب نوم مراته وخی او سیمه
الو سمي ولاد پکتیا ولایت دی جان خل ول سلاینا
خدا رادیو د لګ بند قسم ولا سه له دوی سره خبرې نشي کېدی دا به قطع کو اسحاق خان دلته په فیسبوک باندې راته دوه کسانو یوه تبصره لیکلې ده لکه ما پوښتنه یوه ده انعام الله کاکړ او چمتو وزیر انعام الله کاکړ خو دا پوښتنې دي چې ستاسو استاد څوک وو له چا څخه مو زده کړې کړې وي لومړی استاد او چمتو وزیر او کاکړ دواړو دام لیکلي دي چې د چا غږ مو زیات خوښیږي په سندرغاړو کې او د خوښې شاعر مو څوک دی نو دا پوښتنې به درنه کوو یو کس را سره دی په انتظار دی ستړي مشي
السلام علیکم سائل ستاسو ته همداشان اسحاق خان ته نیکه له احترام السلام علیکم مشال پکتیاوال نه خوښنه
په خیر راغلی پکتیاوال سه پوښتنه مو کړې
پښتنه مې دا ده چې اسحاق خان د غږ سره بیخي زیات مینه والی ما په دې وروستیو کې چې کوم غزلونه ویلي دي
ټلیفون یې قطع شو بهر حال دی دغه ترازو د فیسبوک پښتنو ترازو کاکړ صاحب چې کومه پښتنه کړې د لومړی استاد څوک و ستاسې
پامیر جان زما اولنۍ استاد ضیا بهار نومېدو هغه سره ما یو څه وخت کې کار وکړو خو هغه چون پښتو نه پوهېدو او داسې هغه ابتدایي درسونه لکه سارېګاما پادا شان ماغنه زده کو پرمودې باندې کوتي څنګه خوځېده بیا بریالی ولی کا پیژنې تاسې یو ښه سندرغاړی دی هغه سره ما یو څه وخت کې کار وکړو هغه نم داسې نه کېدو ځکه هغه به مصروف ودونو ته بتله پروګرامونو ته نو بیا لاړم یو بل استاد سره بیا نو رښتیا خبرې سم مایوس شوم پوهېدم چې څوک نه خیراته او په ډېر بخنه سره او مانه دې څوک نه خپه کیږي د هنر کې ډېر بخیلی زیات ده
زمنګ په سیمو کې البته
البته ازمنګ
ځکه چې په غرب کې خو اکاډمیانی دی او جوړی دی سکولونه دی استادان خي
بلې البته بدبختانه دا شې نشته ته به یو چاته شخصي ورزي او راغی کورس ته باغ سرموي نو کې او شې ته په میاش کې خود لشي هغه په کلونو در تشمیه ده
او زما یاد شي چې تاسو ورز دم راته ویلو چې لاهور ته هم پسی تلی
لاهور ته هم چې موسیقي سره مې دومره شوق چې دغه د سې استادانو سره یعنی ما په خپل کور کې یو ګلاس وبم په خپل نه راخستو دوی سره ما کډی چلولې چورګا د استاد را خوشاله شي ما ته وڅوخی او بل خبره پښتنه څو چې بیا زما یو کانسرت چې هغه کې د سې رسمي کانسرت چې څو مرجی او ځای شو چې یونیسیار او څو نور ا د سې د جشن استقلال په مناسبت په خور کې
د افغانستان د خپلواکۍ
ما هلته ز د یو مرجی د خوازم سلیکټ شوم چې یعنی چا پیژندل نو د سې څوک خبر نو خو هغه کس زما لګ مرګره پویو چې زه سندري وایم نو حال ته ما چې سندره ویل دا زمونږ زیبا وطن دینه مخکې ما یو روبای وکړو نو په دغه حال کې دغه ټول حال د سې ودرېدل او ته دغه سندره ته په چاک چاک او بدرګه کو ځکه یو ملي ترانه غوندې و نو تر سندري ختمه پوري نو حال ته بیا استاد احسان عرفان چې ستار غږی هغه مانه پښتنو کې ته چانه زده کړې دکړې او چا سره کار کوي ما غته استاد زه خو چا سره زده کړې نکوم، نو هغه بیا راته وی چې ته ما ته راشه، نو که رښتیا درته په سور په لای په دغه شینو زه استاد احسان پوی کړم.
او استاد مو اوس هم په پېښور کې دی؟
نه، هغه اوس فلال په کابل کې دی، د اتحاد هنرمندان په نامه د هغې رئیس دی هلته کابل کې.
صحیح دی. او کاکړ صاحب او چمتو وزیر دا پوښتنه هم وکړه چې د چا غږ مو زیات خوښیږي او شاعری مو د چا خوښیږي؟ کنه شاعر مشخص،
شاعر خود چې در چا شعر خوي هغه زما خوښیږي، چې زما په زړه ولګي هغه شعر زما، هغه شاعر زما خوښي په شعرم. او سندرغاړو کې اول اول چې ما زه یعنی دغه هنر ته وهڅولم د دوی اوازونو، هغه استاد شاولی وو او خیال محمد وو. خو بیا خوشبختانه چې دلته راغلو باچا صاحب مونږ سره شو. باچا صاحب ما صرف په تلویزیون کې لیدلی وو او په دغه کیسټې مې اورېدلی وو، سیمې په ژوندۍ بڼه کله نه وو اورېدلی. نو دلته چې ما باچا صاحب اورېدو د دې خاص مینوال شوم او د دې آواز مې ډېر خوښیږي.
او د دې نه علاوه د پښتو نه علاوه په نورو ژبو کې که فارسی در واخلی یا هندی در واخلی یا پاکستان اردو در واخلی، هلته مو څوک زیات خوښیږي؟
په هندی کې خو ډېر زیات دي، دغه سنو نګم دی، د بعضو نمونه هم نه راځي، خو آوازونه زما خوښ دي. یا په دغه وخت کې زما ذهن کې د هغوی نمونه نه راځي، کشور دی، رفی، محمد رفی استاد دی. او په پاکستان کې خو بیا داسې درته وایم چې نابغه استادان دي، لکه میدی حسن استاد، ولاولی استاد، داسې ډېر ښه استادان دي. د اغه نومیرانه شو استاد امانت علی خان، کورنۍ نه دا اریو احمد علی خان، دا نور، دا ټول یعنی د سنابغه استاد.
او په فارسی کې، په افغانستان کې،
افغانستان کې هم نام خدا ډیر ښه هنرمندان تیر شوی او شتم، لکه احمد ظاهر، مرحوم احمد ظاهر یو ډیر د سی یونیک آواز لرلو، داسې احمد ولی او استاد سرهنګ، دغه کسان ما ډیر اوریدل.
صحیح، استاد سرهنګ او استاد رحیم بخش.
استاد رحیم بخش خو بیا
خصوص ما خوښ دی.
بله، نه واقعت چې هغه
درس او استاد زلند،
زلند او زلند صاحب هم بیا خدای دې وبخښي ډېر.
دوی اصل کې ګوګوش ته دا سندره جوړه کړې و، دا من آمد
آمد او هغه خو ډېر ښه کمپوزر هغه وخت کې.
صحیح. ګورو چې راته تبصیرو کې دلته نورې تبصیرې هم راغلي دي. شاهین ارمان له خوست لیکلي دي، څو بچی لره دا شخصي پوښتنه کړې ده، وایي کومو هیوادونو ته مسافرونه کړي دي او د کومو هیوادونو خلکو درته زیاته مینه درکړې ده؟ دا ښه پوښتنه ده.
ولا هیوادونو ته خو اسې شخصي سفرونه مې ډېر کړي، تقریبا اروپا خو مې ټول لیدلې، تر امریکا او لندن دې ځینو ته تلیم. خو د موسیقي په یعنی کانسرت په حساب چې زه تلیم، نو ناروې، داسې ناروې ته زه تلیم، د اروپا کې جرمني ته تلیم. نو پم دې خپل چک کې ما بعضې داسې رسمي کانسرتونه ورکړي چې د چک بعضې فیسټیوالې به وي چې څو ملکونه به پکې برخه اخیسته، ما به خپل ملک ریپرزینټ کولو. خو افغانان او پښتانه چې هر چېرته وي هغه د تشویقي. خو دا وایم چې دلته بدبختي دا ده چې غږونکي نشته،
دا چې موسیقي
او دا وایي چې خاني نو په یارانی. دلته په یو تبلا یو کانسرت کې اوس په یو تبلا کې سړی، ما مخکې ویلي سړی بس زور وخی، تا سره پوره ارکسټرای چې یو 50% که ته خپل خی، یو 50% دغه ټیکنالوژي او دغه استادان دي سمي.
صحیح. زه نورې پوښتنې هم همدې سره تړلې لرم، او اوریدونکي به هم کوي، په فیسبوک به هم کوي. زه به یو سندره ټپې به واورو، دا زما خپله ډېر خوښي.
مننه.
شدان چپ گوگل سلا گردو تیری گریوان در پسی گرد خل گمان دلی و نورا باندی کرینا فلار چتلی مخدر سون کرو لوری بگولی دیوشت ترگی دی توری پرنجو کری
دزل زنگ لری کوی نا چی دوار سرگی میکری پورتا زمان نظر پیو جینی و لگی دنا دشنو سرگو جینی و سمت لیوانی دشنو سرگو جینی و سمت لیوانی Allah zadgera na ude khapere wa Allah zadgera na ude khapere wa Dashno sargu jine ne
هارون باچا هنری گړی خبرونه ده او دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. په هارون باچا هنری گړی خبرونه کې چې زه پامیر ساحل درته کوم، نن را سره زما همکار او سندرغاړی اسحاق خان میلمه دی، او تاسو هم کولای شئ چې پوښتنې ورڅخه وکړئ. په فیسبوک باندې اسحاق خان پوښتنې راغلی دي، تبصری راغلی دي، ټلیفونونه او په اسکایپ باندې هم را سره رابطه البته کولای شئ اوریدونکو که ټلیفونونه مو کار نه کوي. ما مخکې مو ویلې په دې خبرونه په پیل کې چې تاسو چې دلته راغلی چک جمهوریت ته، نو هلې ځلې مو هنري کمې شوې. هلته چې په کم رفتار باندې روان وي، زر البومونه و، دغه سندرې وي، ویډیوګانې وي، راتلې کنسرټونه و، هلې ځلې روانې وي که نه؟
بله،
په پېښور کې. دلته دا کار ورو شو. یو لامل خو یې تاسو بیان کړ چې دلته مسله دا هم ده چې دلته لکه تبله نواز نشته، هارمونیم غږونکی نشته، دا نورې آلی چې غږی داسې نشته، آرکسټرا نه وي چې کنسرټونو وغیره ته لاړ شي. بسم الله عادل زازی هم همدا پوښتنه کړې ده چې په داسې صورت حال کې بیا ستاسو راتلونکی البم راځي که نه، وسیوي وسندره دغه کوي، انتخابوي، جوړوي او بیا خپروي؟
یو خو بدبختی دلته دا ده چې ما خو څنګه وویل چې غږونکي نشته، او بیا خصوصا په دغه ملک کې افغانان یا پښتانه کمې هم ډېر دی. که ټول دغه چک ریپبلک ولټوي نو شاید چې 50 کورنۍ پیدا نشي پکې. او بله خبره دا ده چې هلته استادان چې کوم دي، دغه موزیک ډایرکټران چې په سر ورته نه ناست، کار هم د په وخت دوی نه کوي. لکه بل دا ده چې مارکیټ خو بالکل نشته. تاسو ته معلومه ده چې یو هنرمند سندره جوړوي، هغه په خپل خرچه جوړ کړي، هغه ویډیو آډیو هر څه، نو یو غټ مصرف هم لري. خو دغه مصرف په موګالو زه کله کله زما دغه د خپل خلکو نه ګیلم راځي چې یعنی مونږ زمونږ د ستونزو نه دوی خبر نه دي، یو شی یو غلط شی یا په زړه یو نه یو شی، نو بیا بجای د دې چې هغه زمونږ خواري ته وګوري او خپل یو خبر هم کوي. نو دغه ټوله ستونزه په دې کې ده چې مونږ دلته وخت نه لرو. که کار نه کوو نو بیا دغه ملکونو کې بوزګاری کیږي نه، او که کار کوو اوس لکه باچا صاحب دی، زه اوس هم داد ورکوم چې په دومره مصروف وخت کې دی، بیا هم موسیقي ته هم وخت وباسي او په کال کې کم از کم یو البم جوړی، نو زه چې بیا زنو یو سندره ریکارډ کوم.
او دا پرون د نوي کال د نوروز اول ورځ وه، په دې مناسبت مو هم کوم سندره نه ده جوړه کړې تر اوسه.
ما پروسه کال زما یو ملګری ملګری دی، البته د فیسبوک ملګری مې دی، خو ډېر ښه انسان هم دی، په دې اماراتو کې اوسیږي. هغه یو پسرلي د پاره یو شعر ویل، بیا ما چون همداسې رف خونې ریکارډ کړی، نو پرون مې لیدو چې فکر کوم فیسبوک کې اچولی و. خو څنګه مې چې وویل دلته اوس مونږ نه اختر لرو، نه پسرلی لرو، نه نوروز لرو، هېڅ شی، بس په هر وخت کې به مونږ باید کار کې اوسو. تاسو ته خو معلومه ده که دا هلته وای، نو شاید چې اوس څو دانې نه یو نه چې څو دانې بم شاید جوړ کړي او مختلف تلویزیونو کې بم پروګرامونه کړي.
او اوس پچیش باندې همدا اوس څه باندې لګیا
اوس نو ما دوه سندرې نوي ریکارډ کړي چې یو د سید شاه سعود صاحب شاعري ده چې هغه ما یو څه څه موده مخکې تلی وم امریکې ته هلته مې د هغې ویډیو مې یو څه صحنې ریکارډ کړي څه به دلته کوم انشاءالله. او یو مې چون چې زه ګورم نن سبا خلک دا مستې سندرې چې تیز ورته وایي موزیک کې داسې مست دی هغه سې سندره مې ریکارډ کړې مصرعیزه انشاءالله د اختره پورې به د دې ویډیو
دا دواړه به تیار
شي انشاءالله.
صحیح دی. د فیسبوک کې خو خلک تبصرې کوي لګیا دي او زه تاسو ته بله تبصره لولم. فدا محمد لودین لیکلی دي چې د کرکټ سندره مو ویلې ده.
بله ما یو سندره ویلې کرکټ لپاره چې د زمونږ همکار نجیب عامر شاعري ده خو په کوم څه چې داغه په کوم انداز کې چې باید داغه ویډیو جوړ شوی وي یا داغه آډیو جوړ شوی ځکه هغه ته موزیک هم خپله جوړ کړی نو هغه ورځو کې ما نشو کولی چې پاکستان ته ولیږم چې هلته موزیک جوړ کړي ځکه چې ما خو څنګه مخکې وویل چې هلته چې ورته ناست نه نو ډېر ټایم اړ یعنی تاسې باور وکړئ چې دغه یو موزیک ډایرکټر دی چې د پنځه میاشتو نه د تیر کال یعنی 2000 په سپتمبر میاشت کې مې ورته یو ټریک لیږلی تر اوسه پورې حال احوال نشته نو چې یو سندره اوس سړی درته په څلورو پنځو میاشتو کې ریکارډ کوي نو هغه وخت بیا داسې و چې ورلډ کپ زما په خیال نو په ماغه وخت کې دا
څو کاله مخکې
او نو باید نشر شوی نو ما ماغه وخت کې خپله ورته میوزیک جوړ کړو او په خپل ارته ما په خپل کړی.
اسحاق خان تاسو ویل چې د موسیقي سره مو د اکتوبر نم شوق وکړنه نجیب همدرد په فیسبوک باندې لیکلی دي چې چا در باندې داسې اثر وکړ چې تاسو ویل چې بس زما موسیقي میدان ته ځي. تاسو د استاد خیال محمد او د استاد شاولی ذکر وکړه.
بلې
چې د دوی غږ مو خوښ دی خو نه په وړکتوب کې څه وشو چې تا ویل چې نه
وړکتوب کې زما یادېږي مونږ یو ټایپ لرلو هغه کې به ما کیسټ واچول ما به خپل غږ ریکارډ کولو سندرې به مې ویل خپل غږ به مې ریکارډ کوو دوباره به مې چاورې د خوند مې راکولو نو چې هغه ما واورېد څه وخت مخکې تلم ما هغه کیسټ ما پیدا کړو ما د احمدزاهر سندری ډیر ویل خدا بو اتیارن داسې فارسی سندری او دا مې اوریدل بیا چې لږ راستر شو په یدونو خیال محمد صاحب مو اوریدو شاولی صاحب نو دوی زه مجبور کړم چې د هنر ډګر ته راشم.
صحیح. او کدار ته وویل ته ځنې خلکو مخکې تاسو ذکر وکړه چې ریاض او مشق نه کوي خو مبارز خروټ لیکلي دی وي ټپی که یو دوه دانې راته وي ویلې شي ورته کنه بیا زه سندرست غزل نشر
بس وخت چون ډیر کم دی بیا به سندره ورته نشر کو.
صحیح دی. او دا راته وایي چې په راتلونکي کې د دې دوه سندرو نه علاوه په خپلو خرچو باندې جوړول نه علاوه داسې پلان مشته دی چې ځنې نوې تجربې وکړي په موسیقي کې کنه
یاره بدبختانه که زه وطن کې مې شاید چې اوس پمدغه مشهور و چې زه ډېر نوا واریانې کوم خو اوس دې ځنه اوس لکه دلته ما د اته خارجي جنکو باندې پښتو سندرې وویل که اوس مثلا ما سره یو ښه زمینه وی تا به ما خو درته وی چې زه به پمدې مشهور و چې زه نوا واریانې کوم انشاءالله ولې نه وخت په وخت به نوي نوي شیانم کوي څومره چې مانه کېږي موسیقي ډګر ته زه به کوم خپل مینهوال به خړوب ساتم انشاءالله.
صحیح دی. ډېره مننه چې خپرونه ته راغلې.
تاسو نه ډېره مننه کوم او ډېر خوشاله یم چې دغه یو ګنټه تاسو ما ته وخت راکوو او ریدم سره خبرې
وکړم. همیشه تاسو اوسم سټوډیو کې راځم.
بله هو همیشه یو.
هارون بچا هنري ګړې خپرونه پای ته رسیږي بلونه به بیا موږ یې زموږ همکاران در سره دی اسحاق خان پسند یې پای ته رسو.
ځوانانو غږ کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.